په کابل کې د سهار 8 بجې سوی. السلام علیکم. ازادي رادیو 12 ساعته خبرونه له همدې شی په پایله او د ماشام تر 8 بجو دوام کوي. نن جمعه د 1499 لمریز کال د سلواغي تلرشتمه چې د 2021 میلادي کال د فبروري له 28 سره سم ده. په دې سهارنی خبري مجله کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې دراوړو چې وای په نږدې راتلونکي کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د یو نوی ګډ پلان په اړه کړی دی. نور ګڼ راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه زه فریبا ظاهر تر د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. پسر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هر پریکړه کوي باید پر دې بنسټ وي چې ډاډا سوچي د غیوات بیا د ترهګرو په خوندي پناه ځای نه بدلیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما پر دوو موټرو په سروبي کې حمله شوې چې 15 تنه ساتونکي پکې وژل شوي، او د جرمني صدر اعظم په دغه هیواد کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نویو بندیزونو د اعلان سربېره خلک وهڅول چې ډېر احتیاط وکړي. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وای په افغانستان کې د ناتو د ماموریت په اړه چې هر پریکړه کوي باید پر دې بنسټ وي چې موږ ډاډه سو چې دغه هیواد بیا د ترهګرو په خوندي پناه ځای نه بدلیږي. یان ستولتنبرګ دا خبره پرون په بروکسل کې د بلجیم له دفاع وزیر سره د کتنې پر مهال وکړه. دوی دواړو د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی دی چې دا غونډه راتلونکې اونۍ د چهارشنبه پر ورځ په بروکسل کې پیل شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د ناتو دفاع وزیران پریکړه وکړي چې له افغانستان خپل پوځیان وباسي خپل پوځي ماموریت ته ادامه ورکړي. ستولتنبرګ وویل طالبان د دې پر ځای چې خپل ژمنې پر ځای کړي، شخړې راکمې کړي او له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، دوی د شخړو کچه لوړه کړې ده، حتی د ډاکترانو، قاضیانو او خبریالانو پر ضد لاس په کار شوي دي. د ناتو سرمنشي وویل موږ له سخت انتخاب سره مخامخ یو، یا به خپلو پوځي هڅو ته په افغانستان کې ادامه ورکوو، یا به له دغه هېواده ووځو او دا خطر به منو چې دا ځای بیا د ترهګرو په پناه ځای بدل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یونما پر دوو موټرو د پنځشنبه په ورځ په سروبي کې حمله وسوه چې 15 تنه ساتونکي پکې وژل شوي. یونما په ټویټر کې پر دې پیښې خوشحالي څرګنده کړې ده او لیکلي دي چې د دوی کوم غړی په دې برید کې نه دی وژل شوی. د یونما دفتر په 2002 کال کې په افغانستان کې پرانستل شو چې پکې تر زرو ډیر کسان کار کوي. په دوی کې یو شمېر بهرنیان دي او یو شمېر مامورین افغانان دي. په فاریاب کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر او په دغه ولایت کې د پاجواک خبری اژانس خبریال قطب الدین کوهی په یو وسلوال برید کې تیر ماښام ټپي سو. د راپور له مخې ناپیژاندو وسلوالو د مرکز میمنی په بازار کې پر درډزې وکړې. د پولیسو په وینا د قطب الدین کوهی روغتیایي وضعیت اوس ښه دی. له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون او خبریالان وژل شوي دي. د ګډو رزمی لوبو افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه په کابل کې خپل برازیلی سیال لیونارډو باربوسا ته ماته ورکړه. دا لوبه چې د یک خصوصي تلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېده، په پای کې یې ښاغلی هوتک وویل
ټول افغان ولستا زخمی ټپي افغانستان ته غمجن ولستا د دې لوی بریا مبارکي وایم. پیروزی تان مبارک هموطنای غمگین ما، هموطنای بیچاره ما.
د خپل سیال د دوهم راوند په نیمایي کې لپ شو غورځوه. سمو ژغله ازادي راډیو ری. د جرمني صدر اعظم په دغه هیواد کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د نویو بندیزونو د اعلان سربېره خلک وهڅول چې زیات احتیاط وکړي. انګلا مرکل پرون په برلین کې د ولسی جرګې غونډې ته وویل
شخصي سفرونه او لیدنې کتنې د دې په ګډون چې د خپلو خپلوانو ترمنځ وي باید وځلیږي چې څومره ممکنه وي له کوره کار وسي. په دې ډول زه یو ځل بیا له کارکوونکو هیله کوم له کوره کار اغېزمن دی، اړیکې ورسره کمیږي.
د میرمن مرکل تر دې څرګندونه یو ورځ د مخه د جرمني حکومت د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه د مارچ تر 8 تمدید کړل. په جرمني کې تر 2 میلیونه درې لکه ډیر کسان په کووید 19 ناروغي اخته شوی دي، او په دې هیواد کې د دغې اخیستونکو ناروغي د تلفاتو شمیر تر 4 شپږ زرو اوښتی دی. د چین د ملي رادیو تلویزیون ادارې د پنځم په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې په چین کې د بریتانیا د تلویزیونی چینل بی بی سی پر لیدلو بندیز ولګید. دا اعلان یو ونی ورسته تر دې وسو چې د بریتانیا د رسنیو د تنظیم ادارې د چین د دولتي تلویزیون جواز لغوه کړ. د چین په بیان کې راغلی دی چې بی بی سی په دغه هیواد کې د راپور ورکولو له اصول جدي سرغړونه کړې ده. د اصول لمخې باید خبرونه او بخښي خبرونه رښتیاوي بي طرفوي، خو دا خبرونه د چین له ملي ګټو سره په ټکر کې دي. د بي بي سي یو ویان دی بیا په یو بیان کې چې د ایمیل لارې خبر کړی دی، لیکلي چې دوی د چین د چارواکو د پریکړې ډیر نه هلي کړی دي. وایي بي بي سي په نړیواله کچه باوري سرچینه ده چې په عادلانه به پریډول د چالویر او ملاتړ پرته راپور ورکوي. او دا کله سبب دي چې د سرباز په نوم د فلم ننداره په کابل کې د کابل شپږ متر نه متر سره سي. د افغان فلم مشري سهرا کریمي د ننداره اړه وویل چې هدف له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه ملاتړ دی. میرمن کریمی په ټویټر کې د پنځشنبه پر ورځ لیکلی چې تر اوسه په دې ننداره کې د ګډون لپاره دوی ته 28 مستند داستاني انیمیشن او موبایلي فلمونه استول شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخی لوړه درجه 3.1، هرات اسمان برګ د تودوخی لوړه درجه 22.2، کندهار اسمان شین د تودوخی لوړه درجه 22.3، مزار شریف اسمان شین د تودوخی لوړه درجه 21.8، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخی لوړه درجه 23.2.
سنه زموږ ژغله ازادي رادیو او د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلده مخکې تر دې چې نور راپورونه درته پیل کو د خبرونه معرفي لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگتن ترمنځ د یو نوی ګډ پلان خبر ورکوي.
به زودی به هر شامل یک پروسه و گفتگو
ډیر ژر د افغانستان د دولت او د امریکا د دولت د ګډ پلان په وی پروسه او جدي مذاکره کې وړاندې ګام اخلو.
په غزنی کې د وژل شوی سرتیرو د کورنۍ شزینه خپلوانی له دولت څخه د اکرامي غوښتنه کوي.
او نور غدې شې څو ته ځوندای و دي غو خپل پم پاته دي د تیر منای نه تر کړی پروسه منای دي ته تکاو ته نه تر کړی.
دا به هم اوري چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ مدافع وکیلان به سر لنن خپل دفاع وړاندې کړي او د ژوند پرنګونو کې
بس خورور جنا دا غین دا ګنډيري دي دا غړې اندرولي سړک په غوړه باندې خو شوي بس وختای چې هغه د شپک سبو کوي
دا باندې شي نه سي داسي اقتصادي مخول دای زې په ځکه چې به بټای ته چې بټای کې کور کې فخت وي.
دا مجلمو ترونی مو بجو ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل واشنگتن ترمنز د یو نوی ګډ پلان خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي چې دغه پلان چاري پیل سوي دی او په شدت به مخته ولاړ شي. شغلی اتمر طالبان تورن کړل چې د دوحې د سولې له هوکړې سره سم خپل ژمنې نه دي پر ځای کړې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. احمد شیبر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د ادارې د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې شوې هوکړې ته بیا کتنه کوي او په ورته وخت کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د یوې نوې طرحې خبر ورکړ. محمد حنیف اتمر په کابل کې د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته د دې پلان په اړه د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل.
به زودی به هر شامل یک پروسه و گفتگو
دیر جر در افغانستان در دولت و در امریکا در دولت در گت پلان پیوی پروسه او جدی مذاکره که وران دگام اخلو. در پروسه لطیرش به راهی سی پیل شویده او به شدت به مخت اولارشی. په دې پروسه کې د دوړو دولتونو د امنیت شوراګان شامل دي. همدارس با ټول هغه مهم وزارتونه چې په سیاسي چارو کې ونډ لري په دې کې حضور ولري.
تر دې مخکې ولسمشر اشرف غنی د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د سولې د هوک کې د بیا کتنې توت هر کله کړی وو او ویلی وو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به یو پلاوی کابل ته راولي شي. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د خپل خبرو په یو برخه کې هیله ښکاره کړه چې طالبان به په دوحه کې لا افغان پلاوی سره بیرته خبرو تکشینی خو د په ورته وخت کې وویل چې د سیمه هیوادونه هم په دې برخه کې له طالبانو ورته غوښتنه لري.
تمام موارد منطقی ما به طالبان پیامه
زموږ ټولې سیمې طالبانو ته واضح پیغام ورکړی دی. له طالبانو غواړي چې د خبرو میز ته راستانه شي، له شخړو لاس واخلي، د وینې بهېدل بند کړي او د خلکو له وژلو لاس په سر شي. دا پیغام له ټولې سیمې هر ورځ دوی ته ورکول کیږي.
د طالبانو او افغان دولت د سولې خبرې تیر کال د سپتمبر په 12مه پیل شوې، خو له نږدې یوې میاشتې راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ هیڅ غونډه نه ده شوې. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري ویلي وو چې د دې هوکړې له مخې به ټول امریکایي پوځیان د 2020 کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وځي، خو شرط دا دی چې طالبان پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په دې ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبان په خپلو څلورو ژمنو کې پاتې راغلي دي: د تاوتریخوالي کمول، له ترهګرو سره خپل اړیکې پرې کول، صادقانه او معنا لرونکي خبرو اترو پر مخ وړل، او د جګړې ډګر ته د خوشي شوي طالب بندیانو نه راستنول. شاغلی اتمر دا خبرې د سولې لپاره پښپژمه سیمه ایزه غونډه کې وکړې. دا غونډه د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وشوه چې پکې د آسیایي او اروپایي هیوادو سفیرانو برخه اخیستې وه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. په غزنی ولایت کې د وژل سویو سرتیرو د کورنۍ شتینه خپلوانی له دولت څخه د اکرامي غوښتنه کوي. دوی وایي دغه اکرامي یا خو بیخي نه ورکول کیږي او یا که ورکول کیږي هم په ډیر ځنډ او ډیره لږه برخه ورکول کیږي. خو چارواکي بیا دغو میرمنو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د وژل سویو سرتیرو له اکرامي څخه برخمه نیسي. نور حال په دې راپور کې اورو.
دا د غزنی قرباغ ولسوالۍ 15 کلنه مینه ده چې له دولت څخه د خپل وژل سوي سړي د اکرامیې غوښتنه کوي. دا وایي څلور کاله وړاندې سړی په خپله ولسوالۍ کې د پولیسو په لیکو کې ووژل سو. امینه د څلورو اولادونو مور ده چې دا وخت له خپل ورور سره په غزنی ښار کې په کرایه کور کې ژوند کوي. دا یوازې امینه نه ده چې دولت یې اکرامیه نه ورکولو څخه شکایت لري، بلکې په غزنی کې د ډیری وژل سوو سرتیرو کونډې او بورې له دې ستونزې کړېږي. اکرامیه هغه پیسې دي چې د وژل سوو سرتیرو کورنیو ته د اړوندو ارګانونو له لورې د سرتیرو له وژل کېدو وروسته ورکول کېږي چې مقدار یې شاوخوا یو لک افغانۍ دی. دوی وایي دغه اکرامیه یا خو بیخي نه ورکول کیږي او یا که ورکول کیږي هم په ډیر ځنډ سره او څه برخه پیسې په یوه بله پلمه ورڅخه ګرځول کیږي. نورخانۍ د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکې ده چې اوس په غزنی ښار کې په کرایه کور کې ژوند کوي. دا وایي زوی پولیس وو او څلور کاله وړاندې په غزنی ښار کې په یو وسلوال برید کې ترور سو. دا ګیلان ولسوالۍ زرمینه هم په دوو زامنو بوره ده. دا اوس د غزنی ښار په رسول آباد سیمه کې په کرایه کور کې له خپلو کونډو ژنندو او اتو یتیمو لمسیانو سره ژوند کوي. زرمینه وایي یو زوی شاوخوا 3.5 کاله وړاندې د پولیسو په لیکو کې په ګیلان ولسوالۍ کې ووژل سو او تر هغه لږ وروسته یې دوهم زوی هم ووژل سو. هغه هم د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله. دا زیاتوي د خپلو زامنو د اکرامیه د ترلاسه کولو په موخه ډیر ځله د شهیدانو او معلولینو امریت ته تللې، خو هیڅ کار یې نه دی سوی. زرمینه وایي تیر ژمی یوازې 6000 افغانۍ ورکړل سوي دي.
یو د ګیلان په لاپ باندې طالبان په دغه کې ورته ناست و، تجاریو کې هلته یې شهید کړو. پنځه یې شپږ اولاده دي، ټول یتیمان دونه راپاته دي. یو دی و دوه نور وو سره، یو د مکور و یو دلته د کوګانو و. زوی مې باز محمد نومېږي، یو زوی مې عبدالحمد نومېږي. د هغه لیونی زوی راپاته ده، نه په یوې دي نه په اولاد یې دم دي. دیارلسو څوارلسو کلو د یوې خوا نه ده.
د غزنی ولایت ټولنیزو چارو مرستیاله حسیاندړه بیا وایي په دې تړاو د شهیدانو او معلولینو چارو له وزیر سره لیدلې دي. له هغه څخه یې غوښتي دي چې د دغه میرمنو ستونزې حل کړي. دا وایي دغه کونډو بورو او ورارو میرمنو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د وژل سوو سرتیرو له اکرامیه څخه برخمه نیسي. دا غلی اندړي په خبره دی پر دې کار پیل کړی چې یو ځل خیالي شهیدان ورڅخه وباسي د ټولو خلکو ستونزه به حل سي.
دا زیاتوی په غزنی کې ډیری زورواکو خپل خیالي شهیدان د شهیدانو معلولینو پر ریاست کې ثبت کړي دي.
د شهدا او معلولینو د وزیر سره چې ما ملاقات وکړو مشخص پمدې برخه ملاقاتو چې دوی ته تخصیص باید په وخت و زمان راشي او دوامدار او منظم ورکړل سي. وزیر صاحب ما ته وعده راکړه او ویل چې باندې کار شروع کوي او کار مونږ هم شروع کړی دی چې دا شهیدان خیالي او هغه واقعي شهیدان تفکیک کو.
دا غزنی نظامی چارواکی بیا وای دوی هڅه کړی چې د خپل وژل سوو سرتیرو اکرامیه پر خپل وخت د هغه کورونو یو ته وسپاري. امونیا قومندان مل پاسوال محمد عثمان جانباز ازادي رادیو ته وویل
اس امکان نه لري چې موږ د خپل شهیدانو اکرامیه پر خپل وخت باندې ورنکو. په مغه لحظه په مغه ثانیه باندې د پولیسو د شهیدانو اکرامیه ورکول کیږي. یو هغه موضوع دی چې د بازو شهدا او وارثین معلوم نه وشي چې موږ نشو کولای سي هر چا ته دغه اکرامیه ورکو.
غزنی هغه ولایت ته چې ډیری اوسیدونکي په ځانګړې توګه میرمنې د جګړو له امله لا بېوزلۍ، فقر او غریبۍ څخه کړیږي.
د افغان وژل سوی سرتیرو د کورنۍ او حال مو اورېده. د افغانستان د جګړو د ختمېدو پر لارو چارو او هڅو لوی د زور رسنیو هم تبصرې کړې دي. تر یوې لنډې وقفې وروسته به وورو.
ازادي خبری مجله اوري.
وال ستریت جرنال په خپل وروستۍ غړې کې یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی لا افغانستان څخه د وتلو سامان لاره. په دې مقاله کې لولو چې د روان کال په اکتوبر کې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د ورتلو شل کاله پوره کیږي او دا د درک وړ دی چې امریکایان غواړي له افغانستانه ووځي. خو وال ستریت جورنال د هغه وخت پرتله د امریکا اوسنیو ستونزو ته هم اشاره کړې. ورسپانه لیکي د مې پر یوویشتمه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوه سیاسي پریکړه وه، نه یوه ستراتیژیکه محاسبه. لیکوال زیاتوي د ولسمشر جو بایدن اداره دا پریکړه له سره ارزوي. که څه هم ځینې جمهوري غوښتونکي او دیموکراتان په افغانستان کې د امریکا د جګړې سمدستي ختمول غواړي، خو وال ستریت جورنال پوښتنه رامخته کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به څومره مسؤولانه کار وي. د افغانستان د مطالعاتو ډلې هم چې د دواړو ګوندونو جوړه ده په یو راپور کې روانه میاشت له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه قانع کوونکي موضوعات کانګرس ته وړاندې کړل. وال ستریت جورنال په پای کې لیکي هدف په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو دایمي حضور نه دی، خو د لیکوال په خبره یو شمیر ځواکونه دي په افغانستان کې پاتې سي چې د کورنۍ جګړو د مخنیوي وړتیا ولري او په دې هیواد کې د نړیوال تروریزم د پټن ځایونو د بیا راژوندي کېدو لارې ډب کړي. واشنگتن ټایمز ورسپانې هم د امریکا د ولسمشر جو بایدن څرګندونې راخیستې چې اشاره یې کړې د مې په لومړۍ نیټه به شاید له افغانستان امریکایي ځواکونه ونوځي. ولسمشر بایدن د وسلوالو قواو د عمومي قمندان په توګه د چهارشنبې په ورځ د پنټاګون د لومړنۍ لیدنې پر مهال دا څرګندونې کړې. د هغه اشاره دې ته وه چې شاید د مې د لومړۍ نیټې له ضرب الاجله مخ واړوي او ټینګار به یې دا وي چې د زور پر ځای ډیپلوماسي د لومړنۍ وسیلې په توګه وکاروي. د تېر میلادي کال د فبروري پر 9 د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې او د طالبانو ترمنځ په تړون کې راغلي چې د 2021 کال تر مې میاشتې به ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه ووځي. په بدل کې به طالبان له جګړو لاس اخلي، له القاعده شبکې سره به اړیکې پرې کوي او دا به ډاډمنوي چې افغانستان د امریکا او نورو متحدینو پر ضد یې نه کارول کیږي. اوس چې دا ضرب الاجل نږدې سوی، واشنگتن ټایمز د ولسمشر بایدن له قوله لیکي چې وایي د امریکا نوې اداره د روانو شرایطو پر اساس اقدام کوي، نه د نیټې او مهالویش له مخې. ورسپانه دا هم لیکي چې د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس او دفاع وزیر لوید آستن هم د ښاغلي بایدن سره په دې برخه کې هم نظر دي. واشنگتن ټایمز د بایدن هغه خبرې هم راخیستي چې وایي له دفاع وزیر لوید آستن او د نړۍ له نورو مشرانو سره به په ګډه کار وکړي چې جګړې په مسؤولانه ډول ختمې کړي. اوس هم یوه نړیواله موضوع. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ مدافع وکیلان به سرلننه خپل دفاع وړاندې کړي. په کانګرس کې دیموکراتان غواړي چې ټرمپ له واک وروسته استیزا سي. دوی وایي چې د جنوري په 18 ټرمپ مظاهره چن هڅولي وو چې د کانګرس پر ودانۍ برید وکړي او په دې پیښه کې 15 تنه وژل شوي وو. په دې اړه نور جزئیات احمد شي برکوي.
په کانګرس کې دیموکراتانو د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوهم استیزا د محاکمې قضیه یو ورځ وروسته تر دې بیا پیل کړه چې پر کانګرس د جنوري د 18 نیټې د برید یو نوی ویډیو یې ښکاره کړه. د اساسو جرګې وکیلان چې د امریکا د اساسي قانون له مخې د استیزا په قضیه کې د څارنوالانو په څیر دنده ترسره کوي، استدلال یې وکړ چې ټرمپ خپل پلویان هڅولي دي چې د کانګرس پر ودانۍ برید وکړي. دوی د ټرمپ ټویټونه، ویډیو، همدارز یو شمېر اسناد د شواهدو په ډول وړاندې کړل. دیانا دیګت د اساسو جرګې غړي وویل د ولسمشر په لارښوونه خلکو بریدونه کړي دي. دیانا دیګت د اساسو جرګې غړي وویل د ولسمشر په لارښوونه خلکو برید کړي او ولسمشر دوی ته ویلي وو چې هلته ووسي. د پخواني ولسمشر ټرمپ مدافع وکیلان په خپله دفاعیه سرلننه وړاندې کړي. د دوی د دفاع په دلایلو کې یو دا دی چې له قانوني پلوه داسې امکان نه دی چې ولسمشر روسه تر دې استیزا شي چې د ولسمشر دفتر یې پریښی دی، خو ګڼو قانون پوهانو ویلي دي چې دا ممکن دی. بل لور ته اساسو جرګې هغه وخت لا د ټرمپ د استیزا غوښتنه کړې وه چې دی د جمهوري ریاست په دفتر کې و. دا قضیه اوس په سنا کې ده. که چیرته د سنا له دریو دوی برخې موافقه وکړي ټرمپ به استیزا شي. په سنا کې نیم سناتوران د ډیموکراتانو دي او نیم هم جمهوري غوښتونکي دي چې د جمهوري غوښتونکو په دې ډله کې ډیر لږ له دې سره موافق دي چې ټرمپ استیزا شي. د جمهوري غوښتونکو سناتور مارکو روبیو فاکس نیوز ته د فبروري په لومړیو کې ویلي وو چې د کانګرس پر بدانې برید ویرونکی وو، خو د ټرمپ استیزا د دې لپاره په کار نه وه چې هغه نور ولسمشر نه و. خو د چهارشنبې په ورځ چې یو شمېر ډیموکراتانو د جنوري د شپږمې نیټې د برید ځینې ویډیوګانې او ژغیز پیغامونه خپاره کړل، څو تنه سناتوران یې په لیدلو حیران شول. د ټرمپ دفاعي ډله به همداراز استدلال وکړي چې د بیان د ازادۍ له مخې ټرمپ د خبرو حق درلود او هغو کسانو چې د کانګرس پر ماڼۍ برید وکړ دا د هغوی خپل کار دی. دوی همداراز وایي دا قضیه چې ښایي د جمعې په ورځ به بشپړه شي سیاسي انګیزه لري. د جنوري د شپږمې نیټې په برید کې د یوه پولیس افسر په ګډون 15 تنه ووژل شول او بیا څو ورځې وروسته د پولیسو دوه افسرانو چې د دې پیښو شاهدانو ځانونه ووژل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته افغانستان ته راګرځو. د کندز ولایت په مرکز کې یو شمېر نجونې د سولې د ټینګښت په خاطر د ښار پر دیوالونو رسامۍ کوي. دوی وایي غواړي چې سولې ته د رسیدو په هدف ټول افغانان لاس په کار شي، ځکه د ټولنې سوکالي او پرمختګ په یووالي او تلپاتې سولې پورې اړه لري. نور حال په دې راپور کې.
په دې وروستیو کې په کندز ولایت کې یو شمېر نجونو د تیراژا په نوم یوه هنري ډله جوړه کړې ده او د ښار په بېلابېلو برخو کې پر دیوالونو رسامۍ او لیکنې کوي. دغه هنري ډله وایي چې دوی د سولې د ټینګښت په هدف پر دیوالونو مختلف شعارونه لیکي او رسامي کوي چې د جګړې د ښکېلو لورو پام د سولې ټینګښت ته واړوي. د دغه هنري ډلې مشره نونس کلنه صدف دانش ده. دا وایي
تقریبا یک مدت کوتاهی میشه که ما این گروه را تحت نام
زموج هنری دله د تیراژا په نوم یادیږي. دغه ډله لس غړي لري چې شپږ تنه یې نجونې دي او څلور تنه یې هلکان دي. یو نقاش هڅه کوي چې د خپل ولس دردونه د تصویر په ژبه بیان کړي تر څو د جګړې ښکېلې خواوې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
د دې هنري ډلې غړي وایي غواړي چې د رسامۍ په ژبه د جګړې کارغیړنه څیره خلکو ته ښکاره او د سولې له نیکمرغۍ خبر کړي او دغه راز د ځوانانو هنري ظرفیت لوړ کړي چې له دې لارې د سولې د ټینګښت په خاطر خپلې هلې ځلې وکړي. د دې هنري ډلې غړي هدیه خلیق په دې اړه وویل
ما بیشتر روی حقایق روزمره مثال
د هنر په ژبه د ټولنې ورځني حقایق او پیښې بیانوو او د تاوتریخوالي او جنگ پر ضد کار او فعالیت کوو. طالبان باید له جګړې لاس واخلي. موږ د خپل هنر او د قلم له لارې د سولې د ټینګښت په خاطر کار کوو او مخته ځو.
دوی د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کوي چې نور د تاوتریخوالی پای ته ورسوي او ورباندې اعلان کړي چې په هیواد کې تلپاتې سولې ته لاره هواره شي. په کندز کې د دې هنري ډلې فعالیت د یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو پاملرنه هم ځان ته اړولې ده. په کندز کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
جمعی از جوانان متحد و هنرمند آمدن روی ارزش‌های
یو شمېر فعال او هنرمند ځوانان راټول شوي دي او دوی د رسامي ایستلو او د شعارونو په لیکلو سره غواړي د سولې د ټینګښت په خاطر کار وکړي تر څو خپلې غوښتنې او هیلې د رسامي او د لیکلو په ژبه بیان کړي.
په کندز کې په دې وروستیو کې د سولې د ټینګښت تر عنوان لاندې بېلابېلې برنامې عملي کېږي چې له دغو پروګرامونو څخه یوه هم دغه هنري ډله ده چې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګښت په هدف د دې ولایت په واټونو کې فعالیت کوي.
ستاسو له پیغامونو
الله یک دی لغمان ولایت دی لنګار ولسوالۍ نه خبرې کوم. از برای خدای دا دی لنګار او دی لغمان لري سره کوم ده او دی لارې نه بيخي پولیس خلاص جوړ کړي. دغه لارې غم دی وکړي دی لغمان ولی بيخي دغه لارې غم نه کوي. خلک کتابه شو پولیس خلاص نه جوړ کړي هیڅ کورته نشته. وسلام.
کلی والا شنا د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ څخه تاسو پیغام پریږدم. هلمند ولایت د تراخ او بو زرکت لري ډیر سندونه پکښې خو متاسفانه چې د هلمند د سندونو څخه ګټه نه اخیستل کېږي. یعنې هغه اوبه د هغه شپالتي ایران ته بهېږي. نو زما د اړوند چارواکو څخه دا هیله ورزه ده چې کوم بندونه دي، یو بند د هلمند د نوزاد ولسوالۍ د فرحات بندې باید دا بند وتړي. دا د تراخ برېښنا زرکت هم لري او نور داسې بندونه په هېواد لارو بار کې ډېر ستا باید هغو ته توجه وکړي چې نور ځوانان نورو هېوادو ته ولاړ نه شي او دلته په کور دننه پر کار باندې مصروف شي. وسلام په احترام.
نورستان ولایت کې د صحت په بخش کې د نورستان ولس مشکل سره سوګیران ده، خاصتا د صحت کارکوونکي غړي. دا شپږم میاشت روان دی، دا تر اوسه کارکوونکو معاش نه دی ورکړل شوی او دوای هم نشته. همدغه مشکل سره لاس ګریوان د نورستان ولایت د خلکو د صحت په بخش د کارکوونکي د کارمندان او ډاکټر صاحبان د مشکل سره د لاسو ګریوان دی. تاسو څخه غوښتل چې زمونږ خبرې دا پوری چارواک سره شریک کی چې تاسو ته یو نړۍ مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستانو اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.